امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشه باش نایم. نن د دوشنبه ورځ د سرطان یا چنګاښ د میاشتې 19مه د جولای د میاشتې له 10مې سره برابره ده. دا د امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې. په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وایي چې د سولې مذاکرات د طالبانو د تسلیمۍ معنی نه لري. په چمن کې د پولیسو یو سیمه ایز قومندان له خپل محافظ سره په مرګانۍ حمله کې وژل شوی او د موصل په ځینو برخو کې اوس هم د عراقي قواوو او داعش ترمنځ کور په کور جنګ روان دی.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دغه شورا د جوړېدو 8 کال وروسته خپل ستراتیژي ته بیا کتنه پیل کړې. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې سږ کال د ملي عوایدو کچه زیاته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت په وړاندې د ناکامې کودتا په شنډولو کې د ترکیې د خلکو اراده ستایلې ده. درنو اوریدونکو، دا او نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه وروسته خبریږي. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی وایي چې د سولې خبرې باید د طالبانو سره د یو لړ سالمو او ملي نظریاتو په چوکاټ کې تعقیب شي. خلیل کریمی چې نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې د عالي شورا عمومي غونډې ته وینا کوله، له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره نسبتا آرامه ژبه وکاروله. هغه وویل:
نه از ملامت میترسم، نه از اتهام میترسم، حاضر هستم در هر جرم، نه از خطر میترسم. شخصا خودم عمرم در طول 40 چند سال عمر سیاسی من بیشتر در این کشمکش ها
که اغلی خلیل وای چیز پا دیاره در حزد و ملامتی ها پروانه کم. د افغانستان د سولې د عالي شورا د عمومي غونډې په نوي جوړښت کې د یو رئیس 50 مرستیالانو او 12 ښځو په ګډون 50 غړي شامل دي. د پاکستان د بلوچستان صوبې په سرحدي ښارګوټي چمن کې نن د دوشنبه په ورځ په یوې مرګانۍ چاودنې کې د پولیسو یو سیمه ییز قومندان سره له خپل محافظ وژل شوی. یو کس لاروی هم په چاودنه کې وژل شو. پاکستانی طالبانو ډېر ژر د دې وژونکي حملې مسؤلیت قبول کړ او ویل چې بم چونکي د طالبانو د پاڅون غړی و. د پولیسو وژل شوی ځلي قومندان ساجد خان محمد خپل دفتر ته رهي و، خو کله چې د هغه موټر د یوې ترافیکي اشارې سره توقف وکړ، یو حمله کوونکي چې په موټرسایکل باندې سپور و ځان یې راورسو او خپل بم یې وچو. د دې پیښې نه 2 ساعته مخکې د پاکستان د سرحدي ملیشو دوه غړي د کورمې په ایجنسۍ کې نن په یوې مرګانۍ حملې کې وژل شو. دغه دواړه سیمې د افغانستان د پولیسو سره څیرمې پرتې دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د متحده ایالاتو، جاپان او هند سمندري قواو نن د دوشنبه په ورځ د هند په سمندر کې ګډ تمرینات پیل کړل. د دغو تمریناتو هدف دا دی چې په نظامي برخه کې خپله ژوره همکاري ثابته کړي او چین به غوږ وهي. درې واړو په نویو سمندري تمریناتو کې غټې جنګي کشتۍ او تحت البحري اوبتلونه استعمال کړل. د تیرو 2 کلونو په دوران کې د هند، امریکا او جاپان ترمنځ پوځي همکاري پراخه شوې او غواړي چې د جنوبي چین په سمندر کې د چین د مخ پر پراخېدو طاقت مقابله وکړي. د سمندري تمریناتو توجه د تحت البحري جنگ لپاره وه. او هند په پاکستان او سریلانکا کې د چین لخوا د نوو بندرونو د جوړولو او په سیمه کې د خپل پوځي قوت د پراخولو له امله پریشانه شوی او کوشش کوي چې له امریکا او جاپان سره ملګرتیا پخه کړي. په داسې حال کې چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون د یکشنبه په ورځ موصل ته ورغی او د عراق په دغه دوهم غټ ښار کې د داعش په ضد په جنګ کې بری اعلان کړ او د جشن په ترڅ کې ولمانځل شو، داسې معلومیږي چې په دغه جنگ ځپلي ښار کې لا اوس هم جګړه روانه وي او عراقي عسکر او متحدین یې د زاړه موصل په ځینو برخو کې له داعش سره کور په کور په جګړه بوخت دي. د ائتلاف هوایي قواو هم د داعش مرکزونو څو وارې بمباري کړل. عراقي قومندانانو وویل چې له داعش سره وروستۍ نښتې ډېرې بېرحمانه او خونړۍ وي. عسکر کوشش کوي چې پټ شوي وسلوال جنګیلي ولټي او وی وژني. ګمان کېږي چې داعش د سلو او یا یو سلو پنځوس په شاوخوا کې وسلوال تر اوسه پورې کلک مقاومت کوي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت له ډلې یا داعش نه د سوریې د رقا د ښار د بیرته نیولو لپاره جنګ په پوره شدت روان دی. د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د کوردي قواو ائتلاف زیار باسي چې ښار ته ننوځي، خو په ځینو ناحیو کې د سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د دواړو خواو ترمنځ جنګ په کور روان دی او داعش تر اوسه هم د دغه ستراتیژیکي ښار په درېمه برخه باندې کنټرول لري. له بلې خوا په رقه کې د آزادې سوریې د پوځ او د کردانو د اس ډي اف قواو ترمنځ ژور اختلافات رامنځته شوي دي. ترکیه چې د آزادې سوریې د پوځ ملاتړ کوي او امریکا د کردانو سره ولاړه د پوځي او هوایي مرستې کوي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسه وایي چې تر اوسه د رقه په جنګ کې د داعش د څو قومندانانو په شمول 311 وسلوال او د کردانو د ائتلاف 36 غړي وژل شوي دي. د افغانستان پولیس وایي چې د ماشومانو د قاچاقلونکو یوه ډله نیولې ده چې غوښتلې 15 ماشومان پاکستان ته په قاچاق یوسي. د غزنی د امنیت قومندان سمنوال مصطفی معیار په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
برانو د انسان قاچاقبرانو غوښتل زموږ تنکي ماشومان، تنکي ځوانان، د دې خاورې معصومه بچیان او اکثره یتیمان په دې بهانه باندې چې باکي په سبق او مدرسې ته دی وړو، د انتحاري عملو لپاره آماده کوله چې په موټرو کې تنظیم کړي وو او غوښتل د کوټې بای پاس قرارګاه ته چې ورېدې د تروریستي ډلو قرارګاوې تعلیمي مرکزونه دي انتقال کړي.
ویل کېږي چې دغه ماشومان د ابي بن، قرباغ او د اندړو د ولسوالیو اوسېدونکي وو. تاسې زموږ غږ د واشنگټن نوري. په ناټو کې د یوکرین د شمولیت لپاره د ناټو مشرانو په یو کاري پلان باندې کار پیل کړی دی. د ناټو عمومي منشي انس ستولتنبرګ نن د دوشنبه په ورځ په کیف کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې روسیا په دې تورن کړه چې د یوکرین په اړه پالیسي په تیری او تجاوز باندې ولاړه ده. هغه ژمنه وکړه چې د ضرورت په وخت به ناټو له یوکرین سره نظامي مرسته کوي. ناټو د کریمیا په ټاپو وزمې باندې د روسي نظامي قبضه غیر قانوني ګڼي او ویلې دي چې په رسمیت نه پیژني. ناټو د بشپړ غړیتوب په خاطر یوکرین ته څو شرطونه وړاندې کړي دي چې د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو عملي کول هم پکې شامل دي. یو افغان الاصل امریکایي ځوانه پیلوټه شایسته وایي چې خپل الوتکه کې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ګرځېدلې وه نن افغانستان ته ستنه شوه. هغې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې، د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې وویل:
ډیر دوست لرم افغانستان، خلک ډیر دوست لرم، د هر شای ډیر دوست لرم.
او دا هم یو وروستۍ خبر. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو د ایران یو دشته او په جرمني کې ځینې سمڅې او په برازیل کې د ډبرو نه جوړ شوی لنګرګاه د نړۍ د میراثونو په لیست کې شامل کړي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان د سولې عالی شورا دغه شورا د جوړېدو اوه کاله وروسته خپل ستراتیژۍ ته بیا کتنه پیل کړې. چارواکي وایي دغه شورا په مدیریتي او تشکیلاتي چارو او هم د شورا په اهدافو کې بدلون راولي چې د سولې شورا د مجموعي لخوا د تصویب وروسته به پرې عمل کیږي. دا شورا رئیس د مجمع ته ویل باید د سولې په اړه د طالبانو نظر هم واوریدل شي. افغان کارپوهان وایي د سولې لپاره د طالبانو لوی شرط د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د مهالویش ټاکل دي. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غک د همکار اکرام شینواری رالیږلی رپورټ ده.
د افغانستان د سولې علي شورا مجمع چې نږدې 50 غړي لري د دغه شورا د جوړېدو او کال وروسته د نوي مشرتابه او غړو د اعلان په پایله کې نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې په خپل لومړی غونډه کې پر خپل نوي ستراتیژي باندې بحث پیل کړ چې دغه شورا د چارواکو د وینا له مخې د نوي ستراتیژي له تصویب وروسته به پرې عمل پیل شي. د سولې علي شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک په کابل کې د سولې علي شورا د مجمع غونډې ته په وینا کې د نوي ستراتیژي په اړه دومره ویل چې په نوي ستراتیژي کې د شورا مدیریتي او تشکیلاتي او هم اهدافو کې بدلون راغلی دی.
دغه ملي پروسه د ټول افغانانو په ملاتړ باید پر مخ لاړ شي. په امدی اړوند باندې په نوې ستراتیژي کې د دغه ملي پروسې نه د ټولو سیاسي، جهادي، علماو، قومي شورا، مدني ټولنو، ځوانانو، خويندو ورونو، کاغه په مرکز او ولایتونو کې د مطبوعاتو په شمول باندې د قوي حمایت او شراکت، هم حمایت او هم شراکت میکانیزم وړاندې شوی دی.
خاغلی خپلواک ویل چې د سولې دلی شورا د غړو سربیره به دا شورا په مرکز او ولایتونو کې د خلکو رضاکاري کمیټې هم جوړیږي او هم به دا شورا په ولایتونو او ولسوالیو کې د جنگ د عواملو د پیژندلو او ورته د حل لارو د لټولو لپاره کار وکړي. د افغانستان د سولې دلی شورا رئیس محمد کریم خلیلی همدی مجمع ته په وینا کې ویل چې د سولې بهیر باید د وسوال طالبانو د یو لړ سالم او ملي نظریات په منلو سره تعقیب شي.
ما به صلح بدیل تسلیمی نمیبینیم به طالب. روی کرد ما تسلیم شدن طالبان نیست.
قغلی خلیلی ویل مونږ سولې ته د تسلیمېدو په نظر نه ګورو. زمونږ کړنلار د طالبانو تسلیمېدل نه دي. زه باور لرم چې په یو نوی نظر کې پکې ټولو خواو ته ځناوي داغې لړلې هغه مخالفین چې په جدي توګه زمونږ مخالفین دي او زمونږ یو وخت طالبان دي. نور مخالفین به ډیر کوښښ نیوي. باید داوی نظر او غوښتنې مطالعه کړو او داوی نظریاتو ته په ځناوي او داوی یو لړ سالم او ملي نظریاتو په منلو سره مونږ باید د سولې خبرې پر مخ بوزو. قغلی خلیلی ویل چې دا روحیه چې سولې یعنی طالبانو تسلیمی دل بین لمن زی ورل شي. هغه ټینګارو ک ترغی شي دارو هي لمن زلار نشي د سولې په خبرو کې پر مقصد نشي راتلی. خو د افغانستان د سولې علي شورا رئیس په ټینګار ویل چې سولې د امتیاز ورکول په معنا هم نه ده. خاغلی خلیلی ویل چې سولې باید د افغانانو د لاسراړو د قربانی کول په معنا هم نه وي. د سولې د علي شورا رئیس د دغه شورا د غړو وختل چې حسد یو کې پټول نه کې د سولې د علي شورا په باب منفي ذهنیت چې دا ګڼي چې دا شورا د سولې پر اوسو کې ناکامه ده بدل کړي. د افغانستان د سولې علي شورا عمومي مجمع په نوې جوړښت کې د رئیس 15 مرستیال نو د دولس خزو په ګډون 50 غړي شامل دي. تر اوسه طالبانو د سولې علي شورا مشر دي سرګندون ته خبرګون نه دی خوله. خو د افغانستان د چارو یو کارپون نظر محمد مطمئن امریکا غک آشنا رادیو سره په خبرو کې د خاغلی خلیلی خبرې نرمه یادې کړې او ویل چې د سولې علي شورا رئیس د تیرو 14 کلونو کاري تجربه له مخې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په لاره کې مثبت رول لوبول شي.
کچیرته د تسولایتونه ورکړ شي، نړیوال ورسره همکار شي او د سولې لپاره لیوالتای زما په نظر چې کریم خلیلی صاحب وغواړي چې سولې ته دغه بندبست چې دته یو حل لار پیدا شي.
خغلی نظر محمد مطمئن وی چې د دې ترڅنګ ک طالبان اساسو ته د سولې په تړاو په نړیوالو غونډو او کنفرانسونو کې د ګډون اجازه ورکړي شي، د سولې لپاره یو خبر مخته کیدی شي. د افغانستان د چارو د کار په وی چې په نړیوالو غونډو او کنفرانسونو کې طالبانو پر اساسو د ګډون بندیز د پخوانی جمهوریت ثابت کړي او د افغانستان د جمهوریت محمد اشرف غنی د حکومت لخوا لګول شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. اوس هم پام وکړئ مرکې ته. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوی رئیس کریم خلیلی وی د طالبانو سره د سولې لپاره باید دغه روحیه بدل شي چې طالبانو سره سولې د هغوی د تسلیمېدو په معنا ده. امریکا غږ آشنا رادیو همکار زیبا خادم د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو سید خالد سادات سره مرکه کړي.
محترم خالد سادات صاحب، نن د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی وینا کړې ده. په دې وینا کې دا خبره کړې ده چې په دې روحیه د طالبانو سره سوله چې طالبان د تسلیم شي صحیح خبره نه ده، نو د دې لپاره باید دغه روحیه بدله شي، کنه وي خبرې پرمختګ نه کوي. دغه روحیه د بدلیدو لپاره شرایط مساعد دي؟ دا به څومره عملي شي؟
د طالبانو سره د خبرو اترو او د مذاکراتو پخوانی لړۍ واقعا له ستونزو څخه ډکه وه. هلته یو واحد ادرس نه و، میکانیزم موجود نه و، همدارنګ هغه شرایط چې د طالبانو د پاره کې خودل کېدل هغه قابل د منلو نه ول. اوس حالات متغیر دي، حالات کاملا تغیر خلل ده. په دې مفهوم چې طالبان په افغانستان پر 25% یا 30% خوره باندې حاکم دي، دا یو حقیقت ده. او افغان حکومت ته ضرورت دی د افغانستان خلکو لپاره، د افغانستان د خلکو یو ارتیا او هغه صلح هغه ته پاتورسيږي. په عین زمان کې هغه شرایط چې هغه قابل د منلو دي باید لمنځه ولاړ شي، اما دغه تعامل به د جانبه وسي که دغه نظریه د طالبانو د لوري یا هغه اوسنی بدلیل چې طالبان د لوري دا هم تغییر پیدا کړي.
تاسو وایئ چې طالبان هم باید خپلې غوښتنې بدلې کړي. طالبان چې کوم شرطونه لري کوم شرط باید دوی اول بدل کړي؟
لومړی شرط د طالبانو د درس نظر چې دوی وایي چې موږ باید اول باید خارجي قوتونه یا بین المللي قوتونه د افغانستان څخه ووځي، هغه نه وروسته موږ خبرو لپاره ادامه ورکولی شو او بیا موږ خبرې کوو. اوس دلته یو تضمین موجود نه ده که چېرته بین المللي قوتونه یا خارجي قوتونه د افغانستان څخه ووځي، د دې امکان او د دې تضمین شکر کولی شي چې د کورنیو جګړو ښکېلتیا یا مثلا د اوسني نظام څخه د یو بتر نظام شتون او په داسې حالات باندې غور کول چې هیڅ تضمین وجود نه لري چې ودې کولی شي طالبان بیا خبرو ته راځي یا نه راځي. په بنا دا د افغانستان د حکومت د افغانستان د خلکو لپاره دا یو غټ سوال ده چې داسې مبهمه غوښتنه طالبان د درسته باید نرمه شي، یعنې دوی باید لومړی خبرې پیل کړي او د خبرو په جریان کې باید د نړیوالو قوتونو د خارجېدو ادعا کولی شي.
ښه، یعنې د دې ادعا نه طالبان باید تیر شي او حکومت خو هغه د سولې شورا خو دا خبره کړې. ښه، یو بل سوال او هغه دا چې فکر کوي چې د سولې په شورا کې چې څومره غړي دي او ټولو وظیفه او کار دا دی چې دوی دغه دریس چې د سولې شورا لري د دې عملي کېدو لپاره کار وکړي، فکر کوي ټول به په یو نظر دا به عملي شي؟
اوسنی شکل اوسنی تخته د سولې شورا نسبتا نرم ده، نسبتا ملایم ده او دغه تغییرات او دغه تبدیلی چې راغلي د سولې شورا کې زه باور لرم چې په قوي ارادې سره کولی شي خپل میکانیزم تطبیق کړي.
ښه، ولس خو سوله غواړي، مګر پرون جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې طالبان یا باید سوله وکړي او کنه د تروریستانو په لیست کې شامل شي. دا یو فشار، یو زور ښیي او یا دا چې هغه بل څه غواړي، معنا څه ده؟
زه فکر کوم چې د ولسمشر د عدالت داسې خبرې ظاهرول چې هغه د سوله د اوسنی نازک حالت خرابوي دا به یوه ښه مناسبه غوښتنه نه وي. بنان چې طالبانو سره سوله کېږي باید د جګړې اړخ کمزوري شي. په دې مفهوم کې چې د ولسمشر طالبانو سره د سولې غوښتنه کوي او که سوله بیا نه قبلوي په تور لیست کې شاملېدل، په دې مفهوم چې ولسمشر اوس هم په جګړه باندې عقیده لري او دغه نظریه باید تغییر وکړي. د سولې شورا د رئیس خبرې یو اړخ دا هم لري چې د افغانستان د حکومت سیاستوال یا زمونږ د افغانستان د حکومت مشران دوی به خپلو خبرو کې په خپل دریځ کې نرمالی راولي او که چېرته ولسمشر د داسې تور لیست خبرې کوي یا د طالبانو سره د جګړې خبرې کوي، زه فکر نه کوم که د سولې خبرې کامیاب شي.
دغه زور او د فشار خبرې چې وشوې او د طالبانو خبره چې رایاده شوه، د نواز شریف د سیاسي چارو سلاکار بیا ویلي دي چې طالبان اوسم د جنگ توان لري، د چوکاټ کې د سولې د راتلو شرایط وسنجوي، څومره امکان لري؟
د نواز شریف خبرې دوی دا چوي طالبان اوس هم د جګړې قوت لري بدون له شک څخه، ځکه چې پاکستان د طالبانو سره هغه قوي اړیکې چې کوم لري هغه ته به تر معلومات کېدلی شي. د طالبانو ورځ تر ورځې پیاوړتیا او د افغانستان د ولایتونو سقوط او دغه د ولسوالۍ سقوط تر انداز چې مثلا چې ټولو څخه پوهېدلی شو. اما د نواز شریف دا خبرې فکر کوم دا هم خپل اهداف لري او خپل اهداف دا وي چې افغان حکومت باندې فشار راوړي تر څو طالبانو سره خبرې وکړي او هغه مسؤلیت چې پاکستان حکومت ته راځي کېږي چې ګویا پاکستان باید د افغانستان کې صلح راولي او د سولې د غلارې مخکې وسي. زه فکر کوم چې په شکل اشکال نواز شریف د نواز شریف دغه سلاکار سره تجدید وي دغه مسؤلیت چې پاکستان ته راځي کېږي دا به په ځان باندې کم کاندي او افغان حکومت باندې مرواچوي، یعنی له یو لوري افغان حکومت باندې فشار راوړي، له بل لوري دغه مسؤلیت چې د په ملي کچه موجود دی په نړیواله کچه موجود دی چې ګویا پاکستان کولی شي افغانستان کې طالبان د سولې همیز ته کښېني، له دې مسؤلیت څخه په غیر مستقیم ډول پاکستان ګوریز کوي یا تېښته لاړ شي.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو کارپوه سادات صاحب ستاسو د کور ودانې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ دوه وارې د روسیې په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باندې د امریکا د تیر کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په باره کې خبرې کړي او ټینګار کړی دی چې اوس د ماسکو سره د ګټور کار کولو وخت دی. د امریکا غ خبریال ریچارډ ګرین په دې باره کې دا رپورټ رالیږلې چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
ټرمپ د آلمان په هامبورګ کې له جی اشلالي غونډې نه واشنگټن ته د راستنېدو نه وروسته په ټویټر کې د خبرو په لړۍ کې څرګنده کړه چې پوتین په انتخاباتو کې د لاسوهنې هر ډول رول رد کړ. مګر د سپینې ماڼۍ د مامورانو رئیس رینس پریبوس د امریکا تلویزیونی شبکې فاکس نیوز ته وویل ټرمپ په قطعي توګه د پوتین په انکار باندې باور نه کوي چې وایي په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. رینس پریبوس په خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The president did is he immediately came into the meeting, talked about Russian meddling in the U.S. election, went after that issue at least two separate times. This was not just a five-minute piece of the conversation. This was an extensive portion of the meeting. And after going at it with President Putin more than once, two times, maybe
even three times. So, جمهور رئیس نو وکړل هغه دا دی چې د سمدستي غونډې ته راغی د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په باره کې خبرې وکړې لږ تر لږه په دوه جدا وختونو کې په دغه موضوع باندې خبرې وکړې. دا د 15 دقیقو خبرې نه وې او د غونډې زیاته برخه دغه خبرو نیولې وه او د جمهور رئیس پوتین سره یو ځل نه زیات دوه ځلې او ښایي درې ځلې په دغه موضوع باندې جمهور رئیس وغږېده. وروسته بیا یې په نورو موضوعاتو خبرې وکړې. جمهور رئیس دا هم وویل ده او د ده روسیې انډول په ګډه د سایبر امنیتي قطعې په جوړولو باندې خبرې وکړې ځکه نو په انتخاباتو باندې د کمپیوټري حملو څارنه به وشي او محفوظ به وي. د سناتور لینزی گراهم په ګډون د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړو د روسانو سره د ګډ کار کولو د ټرمپ په مفکوره باندې ملنډې ووهلې او وویلې دا یوه داسې احمقانه مفکورې ته نږدې وه چې ما هیڅ نه ده اورېدلې. ټرمپ د شنبې په ورځ د سایبر امنیتي قطعې باندې له خپل ټینګار نه تیر شو او ټویټر کې ولیکل چې دی فکر نه کوي دا کار دې وشي. ټرمپ په میاشتو میاشتو د هغو تورونو د تحقیقاتو سره مخامخ دی چې وایي د ده په انتخاباتي مبارزه کې روسي مامورانو مرسته کړې ده چې انتخابات یې وګټل او امکان لري چې د جیمز کومي په برطرفه کېدو سره چې په هغه وخت کې د اف بی آی رئیس و او د روسیې د لاسوهنې په باره کې تحقیقات کول د عدالت مخه نیولې وي. د کانګرس بیلابیل تحقیقات روان دي په داسې حال کې چې د اف بی آی د پخواني رئیس رابرټ مولر په مشرۍ خاصه شورا جنایي تحقیقات کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگتن اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ولسمشر رجب طایب اردوغان د حکومت په وړاندې د ناکامې کودتا په شنډولو کې د ترکیې د خلکو اراده ستایلې ده. ټیلرسن د حکومت لخوا د کودتاچیانو او سیاسي مخالفینو ځپلو ته پرته له کومې اشارې د ترکانو ستاینه کړې ده. نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د یک شنبه پورز په ترکیه کې وو او د نړۍ د پټرولیم په کلنی کانفرنس کې هم ګډون وکړ چیرې چې هغه ته د اکسان موبل په نوم د تیلو د کمپنۍ د غوره مشرتابه په خاطر د خدمت جایزه هم ورکړل شو.
یو کال مخکې د ترکیې زړورو خلکو ښځو او نارینه وو د کودتا او د دې دسیسې د طرحانو په وړاندې ودرېدل او د خپلې ډیموکراسۍ نه دفاع وکړه.
ټیلرسن د هغو 240 تنو قربانیانو یاد ته درناوی وکړ چې د کودتا په شپې ژوند له لاسه ورکړ. او هغلی ټیلرسن په دې اعتراض کې د حکومت لخوا په شدیده بڼه د مخالفینو ځپل یاد نه کړل. د ترکیې حکومت شاوخوا 100,000 کسان له کاره ګوښه کړل او 40,000 نور یې په زندانونو کې واچول. هغلی ټیلرسن بیا د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وکتل. د دې لیدنې کتنې نه څو اونۍ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خپره کړې وه چې په هغې کې په واشنگتن کې د ترکیې د سفارت مخې ته د تاوتریخوالي مسئله غندل شوې وه. ترکی محافظین د اردوغان د مخالفینو سره په نښتو کې شول چې د اردوغان د څو تنو مخالفینو د ټپي کېدو سبب وګرځیده. د امریکا پولیسو په دې پیښه کې د 14 کسانو د نیولو امر وکړ چې په هغو کې 12 تنه ترکی حکومتي محافظین هم شامل وو. ټیلرسن په اوکراین کې د تمکیدونو وروسته ترکیې ته ورسید. هغه هلته پر روسیې باندې غږ وکړ چې د اوکراین پر ضد د یرغل نه لاس واخلي.
زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې په خپل هدف پوه اوسو. د امریکا اهداف دلته د وضعیت په نظر کې نیولو سره ټاکل کیږي او تر ټولو لومړی هدف یې دا دی چې د اوکراین ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا بیرته خوندي شي.
دا په داس حال کې چې دوه ورځې وروسته تر دې د امریکا جمهور رئیس د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په هامبورګ کې د لومړي ځل لپاره سره مخامخ شول. د خبرو یو مهم موضوع د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه وه.
اصلي ټکی دا و چې دا یو داسې موضوع ده چې امریکایان یې ډیر پریشانه کړی دي.
خو ټیلرسن وویل چې سایبری امنیت یو ډیره مغلکه او پیچلې موضوع ده چې د حل لپاره یې نړیوال همکارۍ ته اړتیا ده. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې سکل د ملي عوایدو کچه زیاته شوې ده. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې افغان حکومت 6.5 میلیارد افغانۍ عواید درلودل، چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو د عوایدو په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. د مالی وزارت د اټکل له مخې د روان کال تر پایه به د افغانستان عواید 1.45 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. پاکلی پامو کې د لیمینیازی رالیګلی رپورټ ده.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې افغان حکومت 6.5 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي، چې د تیر کال د شپږو میاشتو د عوایدو په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. د مالی وزیر اکلیل حکیمي چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سارنې او همغږۍ د ګډ بورډ د پیلو په ناسته کې خبرې کولې وویل چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغان حکومت د عوایدو کچه 1.45 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. ښاغلي حکیمي زیاته کړه چې د نوي حکومت په پیل کې د عوایدو کچه 99 میلیارد افغانیو ته رسېده، چې د عوایدو په راټولولو کې ستونزې د بودیجې کسر او د نغدو پیسو نه لرل یې لاملونه یاد شوي وو.
حکومت ما الحمدلله د قسمت جمعوري عواید
زموږ د حکومت یوه لاسته راوړنه د عوایدو ښه ټولول وو، که هغه ګمرکي عواید وو یا هم مالیاتي او غیر مالیاتي. د دې ټولو شمیر 99 میلیارد افغانۍ وه. کله چې موږ راغلو ومو ویل چې هغه وخت د عوایدو ټولولو کې ستونزه وه، بودیجې کسر او د نغدو پیسې ستونزې مو لرلې.
په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د دولت په عایداتو کې اصلاحات او روړتیا مني، خو وایي د دولت په عوایدو کې زیاتوالی په مالیاتي سیاست کې د بدلون له امله رامنځته شوی. د کابل پوهنتون استاد سید مسعود په دې اړه امریکا غږ ته وویل چې افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی، خو د غیر مستقیم مالیاتو ډیرېدل د عوایدو د کچې د ډیرېدو لامل شوی دی، نه د افغانستان د خلکو د عوایدو ډیرېدل.
زه فکر کوم چې تر یوې اندازې اصلاحات منځته راغلي دي. په غیر مستقیم مالیاتو ډیر فشار دی، ځکه نه شو کولای په مستقیمه توګه مالیات واخلو، او دولت هم دومره برلاسی نه دی چې مستقیم مالیات واخلي.
د مالی وزیر اکلیل حکیمي د افغانستان او د نړیوالو ټولنو د سارنې او همغږۍ د ناستې د پیلو په دوام وویل چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې به د افغانستان د ملاتړو هیوادونو د لوړ رتبه مامورینو په غونډه کې د ملاتړو هیوادونو او افغانستان ترمنځ د ژمنو پر سر خبرې وشي. ښاغلي حکیمي زیاته کړه دا ناسته به د 2013 کال د اکتوبر میاشتې د بهرنیو او انکشافي چارو وزیرانو ناستې ته یو چمتووالی وسي.
تعقیب و پیگیری شوه هم این مجلسه که دیروز
کم کارونه چه موخ که او ده دل پاره دی چه ساره نوشی، هم لپرونی جی سیم بی ناسته او هم ده لور رتبه مامرینو ناسته. داده 2013 کال ناسته تا چه زموخ ده ملاتر هیوادونو ده بحرانه او انکشافی چار وزیرانو پا که گدون کوی او پا ده خبره کیگی چه کم کارونه شویدی او روز تل ده کم کارونه تر سرشی.
په دولتي اداراتو کې د اصلاحاتو راوستل، روړتیا او د اداري فساد له منځه وړل هغه شرطونه دي چې نړیواله ټولنه د مالی مرستې لپاره افغانستان ته ایښي دي. تېره ورځ د افغانستان مرستندویه هیوادونو د جی سی ایم بی په ناسته کې د دغه هیواد د ژمنو له تطبیق څخه ستاینه وکړه او هغه یې مثبت وارزول.
د خبرونې په پای کې د دې ساعت د خبرونو مهمو خبرونو غټ ټکي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې خبرې باید د طالبانو سره د یو لړ سالمو او ملي نظریاتو په چوکاټ کې تعقیب شي. خلیلی چې نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې د سولې د عالي شورا عمومي غونډې ته وینا کوله، د طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط نسبتا نرمه لهجه وکاروله. د پاکستان د بلوچستان صوبې په سرحدي خرګوډي چمن کې نن د دوشنبې په ورځ په مرګنۍ چاودنه کې د پولیسو یو سیمه ییز قومندان سره له خپل محافظ بدل شوی، یو کس لاروی هم په چاودنه کې وژل شو. د دې پیښې نه څو ساعته مخکې د سرحدي ملیشو د غړي د کورمې په ایجنسۍ کې نن په یو مرګانۍ حمله کې وژل شو. د متحده ایالاتو، جاپان او هند سمندري قواو نن د دوشنبې په ورځ د هند په سمندر کې خپل ګډ تمرینات پیل کړي. له دې تمریناتو نه هدف داده چې په نظامی برخه کې خپل جوړ همکاري ثابت کړي او چین په وګوهي د سمندري تمریناتو ټول توجه د تحت البحری جنگ لپاره د آمادګۍ نیولو په داسې حال کې چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د یکشنبه په ورځ موصل ته ورغی او د عراق په دغه دوهم غټ ښار کې د داعش په ضد په جنگ کې بری اعلان کړ. اوس هم د ښار په ځینو برخو کې د داعش د وسلوالو او د عراقي قواو ترمنځ کور په کور جنگ دوام لري. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش نه د سوریې د رقا د ښار د نیولو لپاره جنگ په پوره شدت روان دی. د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د قوتي قواو ائتلاف زیار باسي چې ښار ته ورننوځي، خو په ځینو ناحیو کې د سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. تر اوسه پورې د داعش 312 وسلوال او د کردانو د ائتلاف 106 غړي وژل شوي دي. په ناټو کې د یوکرین د شمولیت لپاره د ناټو مشرانو په یو کاري پلان باندې کار پیل کړ.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولانو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې لا هم دوام لري پیلېږي، اوریدل مه هیروئ. تر بیا، خدای مو شه.